لس بجې شوې. احمد شي بریم سلامونه. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي میلمه لرو او اساسي او بشري حقوق پروګرام. خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه. جرمني، هالند، کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنځشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیا لازیور وویل چې دا وړاندیز د عدالت په وړاندې په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. مېرمن لازیور له افغانستانه تر نیویارکه افغان ښځې د عملي اقداماتو غوښتونکو په نوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیواله محکمې د بهیر په لور لومړنی ګام دی. نوموړې زیاته کړه که خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبره که منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړه موضوع به د عدالت نړیواله محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماټیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له ونډې سره تړاو ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړه چې د تورخم لار به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولیس د تړلو علت چې دوه وشتورزي پری اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاور کې د امنیتي پوسټو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړي چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړه. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاور کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښته. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې پر ورځ ویل چې په بلوچستان کې له برمته شبي ریل ګاډي 345 مسافر ژغورل دي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال د اتلسو امنیتي سرتیرو په ګډون شپږ ویشت مسافر وژل شوي او درې دېرش ترهګر یې له منځه وړي دي. بل لور ته د بلوچانو ازادي غوښتونکي پوځ بی ایل ای چې د امریکا متحده ایالاتونه د بی ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 48 ساعتونه وخت ورکړی وو. هغوی د دوی بندیان خوشي نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیان یې ووژل. بی ایل ای د عملیاتو پر مهال د خپلو 1200 وسلوالو د وژل کېدو تایید کړی دی. آزادو سرچینو لا تر اوسه د دې وړاندې شویو شمیرو پخلی نه دی کړی. تیر اونۍ سه‌شنبه د بلوچستان په بولان سیمه کې وسلوالو یو ریل ګاډی له مسافرو سره برمته کړ. په دې ریل ګاډی کې تر 400 ډیر سورلۍ وي چې بلوچ یاغیان ادعا کوي چې د دوی په ډله کې په سلګونو پوځیانو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې لیکلي دي چې د امریکا زړورو جنگیالیو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې داعش یو مشر وواشه. ډونالد ټرمپ لیکلي دي چې دا کس امریکایي ځواکونو وڅاره او د هغه پر ضد د عراق د حکومت او د عراقي کردستان د چارواکو په همغږي عملیات ترسره شول. د عراق صدر اعظم محمد شیعه سودانی پرون ویلي وو چې د داعش د عراق او سوریه مشر عبدالله مکی مسلح الرفیعی چې په ابو خدیجه مشهور او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو په ملاتړ ووشل شو. واشنگتن په 2023 کال کې الرفیعی د داعش د مشر او یو نړیوال ترهګر په توګه معرفي کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د حکومتي لګښتونو مسوده تصویب کړه چې له دې سره د حکومتي چارو د جزوی بندېدو مخه ونیول شوه. د جمعې پر ورځ د سنا 45 غړو بودیجې ته موافقه او 55 نورو مخالف رای ورکړي. دا مسوده هغه وخت تایید شوه چې د سنا د اقلیت مشر چاک شومر په ګډون یو شمېر دیموکراتانو موافقه ورسره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې چاک شومر ته مبارکي ورکړه او د هغه زړورتیا یې وستایله. پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې. خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دي د دې غیر مسؤلانه سرګنونو پر ځای پر خپل کورنی امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونکو اورګاډي برید کې کارول شوی وسلې افغاني او هندي بولی او وایي چې هند د طالبانو لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونکو اورګاډي د ترهګرو لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعا رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بېګناه خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپیخو اصلی ملاتړی هند بللای دی. خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوی رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې پر ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړې چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د بلوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې و او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د ناامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه دغه ناخواله دغه ناامنۍ د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې وه او د دغه لوبې په ورکه
اوس دوی خپل هم سوځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځمې پورس د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې پورس وسلوالو بلوچ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه په ځانګړو عملیاتو کې ټول درې ډیر بریدګر وزلې دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړی ده.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د اداو پاړمو راپور اوریده. پاکستان وای په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالی شي په پاکستان کې ساری شو. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې مش ډیری افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتي لګښتونو د پری کول او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې مش یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د هیواد کې د نیول کېدو د غوښ په ګډون له بیلابیلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبريالانو لملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می پورز د مارچ په 14مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبريالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو ترسيږي او د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتيایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاته وی چې د 2021 کال د اگست لمیاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګند بیلګه ده. پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال د 1.8 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان خبريالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان خبريال اتل ستانګزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي، په اوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي، چې د دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. د افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي، چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومان د تغذیه په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه وداسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې د دری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او واجب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت د عبادت لازمه دي هغه د خدای تر قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومان او واقعا چې ځین کورنیو کې د یوی حقوق د میاشت کې یوی تغذیه حقوق چې هغه د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتی موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځین کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نور وخت کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطه ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغهم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پکې ده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولی موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولی اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولی هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږي دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غده چې دا خدای پاک ورکوي، ولی په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې او روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څه وي، ځان ته زیان څه وي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بتي کیږي، سلوکي کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا شکل زر سن یو څو لږ لوړ کیږي، د مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اگر فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندی نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لهم سایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ پهلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلې غټ غایدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ او ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږ د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې په جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کولای نو دروژه میاته خوړل لګی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي، د دوی خوراک، د دوی څښاک، اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې، د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي، مونږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه هغه کم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته که چیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سمه نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم نو په اولادو باندې ښځه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملي یم او روژې پتنګ کړی یم نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري دوته د دې نه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومانو پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمینم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوذو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیرات ورنه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او جنو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن لري. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خزو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دی، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چې افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولي راټیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړوي یا د انتقاد وړوي یا پکې نیمګړتیا وي بیا هغه دغه شادو ریپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د هیڅ څوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې ولې دغه څه چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آیله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات سوایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دي، اکثر عملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغه سې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانې یا د سي او کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Allah, 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 All چې باران دې چلې دستا دي دل می دې درمان دې چلې ماتل نن نکړې چې باران دې چلې دستا دي دل می دې درمان دې چلې نا مرد لګ پورا وس دې کال نه باران دې نکړ سم دې نه باران دې دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر زوم دے نانا باران دے نظر زوم دے نانا باران دے
باران دے نظر سمجھ نہ باران دے سنگا پتھر ماں